رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم درنوندونکو، زه اشق الله رحیم زویم. د اروپای اتحادیه هغه هڅه چې غواړي د ایران سره سوداګري وساتي د لمنځتللو د خطر سره مخ دي، ځکه د دې اتحادیه هیڅ یو هیواد هم نه غواړي چې د دې هڅو مشري وکړي. دا هیوادونه ویره لري چې په دې کار سره به د امریکا د سزا سره مخ شي. اتریش د اروپایي هیوادونو غوښتنه رد کړله. اوس جرمني، فرانسه او برتانیا چې په اروپایي ټولنه کې تر ټولو قوي هیوادونه دي، د لکزمبورګ نه غواړي چې د ځانګړي هدف موټر په نامه ادارې ته د اجازه ورکړي چې مرکز یې په دې هیواد کې وي. د اروپایي اتحادیه اجرایوي ادارې د اروپا د پارلمان سره ژمنه کړې ده چې د دې ستونزې چاره به کوي او دغه بلاک به د امریکا د اقتصادي بندیزونو سره نه مخامخ کیږي. د اروپایي اتحادیه د قضایا څنګه کمشنر ویلي دي چې اروپایان دا نشي منلی چې یو بهرنی هیواد زموږ نږدې ملګری او متحد هم نه دی، زموږ د سوداګرۍ په هکله پریکړه وکړي. ایران هم خبرداری ورکړی دی که اروپایي اتحاد په دې کې ناکامه شي چې د اتمی موافقې اقتصادي برخه د امریکا د فشار نه وساتي، ایران به دغه تړون فسخ کړي. ترکی ویلی دی چې د عرب ژورنالیست جمال خاشقجی قضیه دی په نړیواله سطح وڅېړل شي. خاشقجی چې اصلا د عربستان و تیره میاشت د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې لومړی ووژل شو او بیا یې بدن ټوټې ټوټې شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د چهارشنبه په ورځ وویل چې په نړیواله کچه د خاشقجی د وژل کېدو څېړل لازمي دي. ښاغلي اوغلو په دې ټینګار وکړ چې ترکیه په دې موضوع کې بیخي قاطع دریځ لري چې باید حل شي. چاوشوغلو پارلمان ته په وینا کې وویل د جمال خاشقجی د وژل کېدو د قضیې د روښانه کولو لپاره ترکیه هر ډول اقدام کولو ته چمتو ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې د خاشقجی د وژل کېدو په حق له شواهد ټولو هغو کسانو او هیوادونو ته ورکړی دي چې غوښتل یې وی ګوري. ترکیه همدارنګه په خوا د ملګرو ملتونو نه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع او کورنی امنیت وزیران د مکسیکو او امریکا ترمنځ سرحدي سیمو ته تللي دي. د دفاع وزیر جی ماتس او د کورنی امنیت وزیر کریستین نلسن پرون جنوبي سرحد ته ولاړل. امریکا زرګون عسکر هلته لیږلي دي چې د سرحدي ایجنټانو سره په ګزمو کې مرسته وکړي. د دفاع وزیر ویلي دي چې په سرحد کې امنیت د ملي امنیت یوه برخه ده. ښاغلی ماتس وویل دا زموږ اخلاقي او اصولي مسؤلیت دی چې په سرحد کې د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړو، او زیاته کړه چې د دفاع وزارت قطعات د دې لپاره سرحد ته لیږلي دي چې د پولیسو او سرحدي ګزمه کوونکو سره همکاري
وکړي.
په مطبوعاتو کې ډیر څه ویل کیږي، خو تاسو هغه د پام مه کوئ، بلکې هغه څه کوئ چې ستاسو د کنډک او قطعي قمندانان درته وایي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې په سرحد کې د امنیتي تدابیر ټینګ شي او د هغو مهاجرینو د کاروان مخه دې ونیول شي چې د مرکزی امریکا د هیوادونو نه د امریکا په لور روان دي او غواړي چې دلته پناه واخلي. امریکا 5,600 پوځیان او 2,000 د ملي ګارډ عسکر د مکسیکو سره ګډ سرحد ته استولی دي. د اسرائیل د دفاع وزیر پرون یو دم استعفا وکړله. د دفاع وزیر اویدګور لایبرمن په غزه کې د حماس د وسلواله ډلې سره په اوربند د اعتراض په خاطر خپل دنده پریښوده. د لایبرمن استعفا د اسرائیل په حکومت کې ګډوډي جوړه کړې ده. اوس دغه هیواد مجبور دی چې د وخت نه وړاندې انتخابات وکړي. د لایبرمن په تک سره په پارلمان کې د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو اکثریت هم د خطر سره مخ دی، ځکه چې هغه اوس د 160 څوکۍ نه یوازې 16 څوکۍ لري. په جرمني کې څارنوالان کوښښ کوي د ښي لاس سیاسي ګوند د یو مشهور سیاستمدار د عدلي تعقیب نه د مسؤلیت امتیاز واخلي او د انتخاباتي مبارزو لپاره په غیر قانوني ډول د مرسته شوو پیسو په حق لري تحقیقات وکړي. څارنوالانو د جرمني د کونستانس په ښار کې ویلي دي چې غواړي د جرمني لپاره د بدیل په نامه د ګوند د مشر د مارسیال الیس ویډل نه تحقیقات وکړي. د هغه سره د سویټزرلینډ نه شاوخوا 1,46,000 امریکایي ډالره مرسته شوې ده. په جرمنی کې سیاسي ګوندونه حق لري چې د اروپאי ټولنې بغیر د نور هیوادونو مرسته ترلاسه کړي، خو په دې شرط چې د غمرسته یا د جرمنی او یا هم د اروپאי اتحادې د کومبل غړي هیواد وي. او روسي خبردار چې د امریکا د سازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند یو بل څوکۍ هم زیاته شوله. دیموکرات انډی کیم د نیوجرسي ایالت په دریمه حوزه کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندیدا ټام مکارتر ته ماته ورکړه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سوا وریدل. د دفاع وزیر بهرامي وایي د کومو امنیتي ګواښونو سره چې اوسمهال په افغانستان کې مخ دي د دفاع کولو لپاره کافي امکانات نه لري. ښاغلی بهرامي د امنیتي ادارو د نورو چارواکو سره پرون د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره ولسی جرګې ته غوښتل شوی و. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زیاتېدل، او دغه بریدونو په پایله کې وسلوالو طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو د نیولو وروسته ولسي جرګې استازو نن د چهارشنبې په ورځ د دفاع او کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس دغې جرګې ته وربللي وو. د ولسي جرګې د غړو د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک څخه تر ډېره د جګړو د پراخېدو، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د کچې د لوړېدو، ملکي تلفات، د جګړې پر مهال پر وخت کومکي ځواکونو نه رسېدلو، او د جګړې په مهارولو کې د افغان چیزو کوم په سیرات لو په باب پختنیو. د ورزګان ولایت یو سازي عبد الله بارکزي، د کندهار ولایت یو سازي عبد الرحیم ایوبی، او د زابل ولایت یو سازي میرمن زهرا توخی خپل پختنی په دې ډول مطرح کړی.
یو سوال چې ډیر مبهم پاتې دی وکیل صاحبانو ته، د ورزګان د ولایت خلکو ته شته چې دواړه یاست او رئیس صاحب د امنیت ملي ته متوجه دي، دغه یو چهره چې الته دغه بدبختی د جنگ دغه ځای راوټ کړي لکه حکیم شجاعي، دغه وزیر صاحب دی پاس تا په تشکیل کې دی چې په ورزګان کې خلک وژني، کو صاحب داخلي ستا په تشکیل کې دي چې له اقل دغه تالار او د افغانستان خلک وپوهېږي چې دا څوک دی. آیا تا د لیږلې دي چې ولاړ سه په روزګان کې عملیات وکړه؟ که وزیر صاحب دفاع کوي، رئیس امنیت ملي، او بیا چې دی لیږي، خدای دې ولاړ شي د روزګان د ولسوالۍ دفاع دي وکړي، بیا په یو سرحدي قریه کې د کندلانو هلته د خلکو سره دومره ظلم وحشت وهل ټکول چې زما سره سنسته، دغه ډېر بدبختي چې د قومو جوړېږي، د یو دغه ظالم او قاتل د لاسه جوړېږي. زما در ویل چې پښتون هر څوک خائن قاتل، پښتانه باید دفاع ونکي، که په تاجکانو کې تاجک ونکي. یو دغه موضوع نن موږ په وضاحت غواړو چې دا سړی وظیفه چیرې ده، چاله ژلې دي، چالته جنگېدلې دي، او وظیفه چا ورکړې ده؟
جناب وزیر صاحب دې پاس تاسو خو خوشتنه داد چایا تاسو درو وسه پوری په دې باندې توانېدلې چې د خپل یو جنرال جنازه در خپل کورنۍ پرې ورسوي کیا؟
دروزګان مسلات مخ کې برګزي صاحب مشوره ورته وکړه چې دا یو قومي مشکل د دې ته مجددي توجه غواړم، چې دغه اور لمبي و نورو ترپو ته ولاړ نسته، او بیا به د دې ټولېدل ډیر مشکل وي.
دغه پښتون په جواب کې دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویل چې افغانستان د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، او همدانن هم د افغان امنیتي ځواکونو او سوال طالبان ترمنځ د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري په ولسوالیو کې، د ورزګان ولایت خاص ورزګان په ولسوالۍ کې، او د غور ولایت د چارسدي په ولسوالۍ کې
صادقانه گپمی است که تهدیدات خیلی بالاست.
په صادقانه ډول خبره هم ده چې زموږ د وطن پر وړاندې ګواښونه او توطیې ډېر زیات دي، او زموږ د امنیتي او دفاعي ادارو امکانات د دغو ګواښونو د دفع لپاره کفایت نه کوي.
د دفاع وزیر ویل چې د غزنی، ورزګان، پاریب، کندوز، جوزجان، فراه او غور په ولایتونو کې د افغان ځواکونو په وړاندې د لوړې کچې ګواښونه شته دي. د دفاع وزیر ویل چې لا هم د فراه په ولایت کې د لویدلي هلیکوپټر په پیخه کې د وژل شوو یو شمېر پوځي او ملکي منصوبینو جسدونه یې د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارلي. همدې غونډې ته د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک هغه راپورونه ناسم وګڼل چې ګوندې د غزنی او ارزګان په ولایتونو کې روانه جګړه د قومي مخالفتونو پر اساس روانه ده. هغه د افغان حکومت وسلوال مخالفان د قومونو ترمنځ د نفاق پاچولو هم تورن. د طالبان لخوا د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري په ولسوالیو د بریدونو له امله د دغه ولسوالیو په زرګونو اوسېدونکو د غزنی ښار او د بامیان ولایت ته تښتېدلي دي. افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د غزنی ولایت په اړه په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغو دوه ولسوالیو کې د روانې جګړې له امله شاوخوا 800 کورنۍ د غزنی مرکز او د بامیان ولایت ته کډه شوې. اوچا ویلي چې جګړې د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د نومبر د میاشتې سر کې پیل شوې، چې لمنې د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري ولسوالۍ ته هم وغځېدله. اوچا په مالستان کې د 15 ملکي وګړو وژل کېدل هم تایید کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
افغان حکومت وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 28,590 افغان عسکر وژل سوي دي. د نظامي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو د عمده علتونو په هکله د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل:
تاسو ته معلومه ده چې 4 کاله وړاندې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه په افغانستان کې 1,500 خوشا نړیوالو ځواکونو په پرمختللو وسلو تجهیزاتو او هوایي ځمکني تجهیزاتو سنبالو ځواکونو مخته وړله. د تېرو 4 کلو راهیسې دا جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په غاړه ولوېده. په تېرو 4 کلونو کې له یو خوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او تعلیم تربیې پروسه، له بل خوا د 28 تروریستي ګروپونو سره د جنگ پروسه، همدارنګه د جګ لومړۍ کرخې مسؤلیت دوی په غاړه، د جګړې مدیریت، د جګړې هغه ټول مسئله د دوی په غاړه وه. طبیعي خبره ده چې دغه جګړې د افغانستان د ازادۍ، د تروریزم څخه د ژغورنې جګړې د قرباني لرله، ولې لتونې دغه دي.
د 2001 نه تر 2014 کال پورې ولې د بهرنیانو د موجودیت نه په نظامی برخه کې پوره ګټه وانه خسل شو چې نن سبا د افغانستان د ناامنۍ ټول وزر هم دا دی چې افغان پوسی تجهیز نه دی؟
متاسفانه دا مونږ منو چې اشتباهات وشول. څلور کاله وړاندې د 2001 نه تر 2014 پورې اشتباهات وشول. هغه څه چې لازم او زموږ هوایي ځواک، هغه څه چې لازم او زموږ مکانی ځواکونه، هغه څه چې لازم او وسایل او تجهیزات ورنکړل شول. په تیرو 4 کلو کې مونږ له پدې وتوانیدل چې هوایي ځواک درې چنده کو، د هغې تعداد زیات شو، د هغې لپاره کار شروع کو، کومندو چې دا هغه په قول اردو بدل کړو. ولې په دې وروستیو کلو کې تاسو شاهدانې چې مونږ ډېرې ملي پروسې لرلې، هغه پارلماني ټاکنې وي، هغه اوس د سولې پروسه ده، یا هغه نور داسې ملي پروسې دي، غواړي چې دښمن دغه پروسې سبوتاژ کړي، غواړي دښمن دغه پروسې ناکامه کړي. د همدې لپاره خپلو بریدونو ته زور ورکړي. تاسو لیدل چې په پارلماني ټاکنو کې دوی څومره ګواښونه کړي. ولې خوشبختانه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې وتوانېدل چې دغه پروسه په ډېره بریالۍ توګه سره په خپل سر سرته ورسوي. که دوی مثلا هغه شجاعت وګورو، دوی پرمختګونه وګورو، ډېر زیات دي. ولې دا طبیعي خبره ده چې ستونزمنه ده چې هم خپل تعلیم او تربیه خپل افغان امنیتي او دفاعي خپل ځواکونو ته ورکوي، هم تجهیز مونږ یو سل کلنه اردو له لاسه ورکړله، اوس بیا له سره اردو جوړو. طبیعي خبره ده چې دا وخت او دغه سی یو شمیر قربانی یا دغه سی یو شمیر ستونزې بلری لزان سره.
بله، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د نامنه یو عامل یوازې د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو ناسم تجهیز دی کنه نور سمشته دی چې په فکر وشي او مخې ونیول شي؟
اصلا اساسي هدف دا دی چې دلته د طالب تر چتر لاندې ټول خلک فعالیتونه کوي، تروریستي ګروپونه یا نور. یعنی په ټوله کې ستونزه د نړیوال تروریزم او د طالبانو سره ده. که چیرته موږ وکولای شو چې د دوی سره، خصوصا د طالبانو سره، د سولې له لارې او مذاکراتو له لارې دا مسله حل شي، یا مثلا دا یو تر ټولو اساسي دغه دی چې د همدې د چتر لاندې نور ګروپونه چې دي هغه فعالیت کوي، نو بیا او د ټولو په وړاندې چې دی یو سان په بعضو سیمو کې که دوی هڅه کړي چې امن نظم ګډوډ کړي، یا مثلا دغه ستونزې راپېښې کړي، د هغوی په وړاندې اقدامات شوي او اقدامات کېږي.
بلاخره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ حکومت کوم اقدامات راتلونکي لپاره په نظر کې نیولی دي، خصوصا دفاع وزارت؟
د دې مخنیوي لپاره یو ډیر خطر هچ مخې باور دي اشاره وکړله. یو دا چې د پهوی قوت باندې دا د کار روانه چې دا درې چنده شي په خپل وخت اکمالات وشي، دا تر ټولو مهمه مسله ده، خصوصا د هوایی په برخه کې. دوهمه مهمه خبردار چې وړي پوسټ چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لري، هغه راټولېږي په یو ستراتیژیک کې ځای کې په یو لوی بیس بدلېږي، تر څو موږ وکولای شو چې په خپل وخت حمایا، ریزرو قوتونه، همدارنګه تهاجمي عملیات دا زیات کولا، تر اوسه ښه نتیجه مور کړي او همدغه پلان مخته ځي، تر څو وکولای شو چې د خپل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخه ونیسو.
ډیره مننه غفور جاوید، کور ودان.
له تاسو مننه خورې.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون یو برحاله کمشنر عبدالرحمن هوتک وایي چې دغه کمیسون انحصار سوی دی. نور حال د امریکا غږ د خبریالي لیمینیازي په رپورت کې واوري.
د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون یو کمشنر عبدالرحمن هوتک وایي چې د یاد کمیسیون د راتلونکو نهو کمشنرانو ټاکلو لپاره دوی کمیټې کار کوي. چې لومړی کمیټه کې د کمیسیون په خواخه د یو شمیر بنسټونو استازي دي چې جوړښت او پریکړې غیر عادلانه دي. ښاغلی هوتک د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د نهو کمیشنرانو بستونو لپاره له 380 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې وروستي پړاو کې 80 کسان بریالي شول، خو دغه شمیر کې قومي ترکیب دوی ته د منلو نه دی.
په یو 80 کسانو کې لس پښتانه راغلي دي، همدومره یا تر دې لږ ډېر تاجک راغلي دي، ډېر محدود یو دوه درې دا رقم ازبکو دا راغلي دي. له دې څخه علاوه اکثریت په دې لیست کې هغه کسان راغلي دي چې همدغه مدني ټولنې دا ګروي کاري مشترک کارمندان دي، اوس عملا په همغو نهادونو کې کار ورسره کوي او یا د کمیسیون کارمندان دي.
خاغلی هوتک زیاته کړه چې د ولسمشر د 915 حکم له مخې دواړه کمیټې د کمیشنرانو په ټاکنه کار کوي، خو زیاته وی چې لومړی کمیټه باید لغوه شي.
د تدوی کمیټې وی چې یو به وسته دی ورسته کار کوي. د لومړی کمیټې خبره کوم، د لومړی کمیټې کار باید لغوه اعلان او د مدني ټولنې د بیپری متخصصو او رښتینو استادو په مشوره د یو ساده او مختصر میکانیزم لاره موجود و قومی فکری او جغرافیوی واقعیتونو تخصص او تعهد ته په پام سره نه وایي جوړ.
خود بشری حقوقو خپلوا کمیسیون بیا وایي چې کمیسیون د دغه کمیټې په ټاکلو کې هیڅ نقش نه درلود او د کمیټې غړي د مدني ټولنې د سکرټریټ لخوا معرفي شوی دي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقی امریکا غږ ته وویل چې د لومړی کمیټې غړي د مدني ټولنې لخوا دغه کمیسیون ته معرفي شوی او دوی پاس موینه انټرویو او د نومرو په ورکړه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې.
هم دې لپاره چې کمیسیون او د کمیسیون دارالانشا یا کمیسیون یعنې موږ د سکرټریات مسؤلیت موږ درلودل چې دوی ته موږ یو شعبه ورکو، دوی ته کاغذ او کمپیوټر دا شان چې دوی ضرورت لري دوی په اختیار کې موږ ورکو کنه، هغه تخنیکي مرسته موږ دوی سره وکړو. نور موږ په امتحان کې، په انټرویو کې، په نمره کې، په دې شان کې دوی خپل هم پیږي چې قطعا کمیسیون په دې کې لاسوهنه نه درلودل او موږ څه کار هم نه درلودل، خنا چې موږ هغه کار کوو.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نه کمیشنران لري چې هر کمیشنر د 5 کلونو لپاره کار کوي. د دغه کمیسیون د دریمې دورې له پای ته رسیدو وروسته د ولسمشر په امر د کمیشنرانو ټاکلو لپاره 5 کسیزې کمیټې وټاکل شوې.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واورئ.
برطانیې د ټولو مشترک المنافع ملکونو د اتباعو څخه غوښتي دي چې د دوی د نظامي قواو سره یو ځای سي، حتی که په برطانیه کې هم ژوند نه کوي. نور حال د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول په رپورټ کې واوري.
د برتانی شاهزاده چارلس په تیر میاشت کې افریقا ته د خپل سفر په وخت کې د خپل پخوانی امپراتوري د هغو عسکرو قدردانې وکړو چې د برتانی د پاره جنگیدلی وو. هغه په ابوجا کې د نایجیریا هغو 2000 عسکرو ته د احترام مراسم په ځای کړل چې په اول او دویم جنگ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د برتانی حکومت وایي چې د برتانی په عسکري خدمت کې د استخدام د دغه قانون نه د مشترک المنافع د ملکونو هغه ټوله تبعه استفاده کولای شي چې عمرونه د 13 کالونو زیات وي. په برتانیې کې د متحد شاهي خدمت د مطالعاتو د مرکز یو غړی پال برنز په دې باب وایي چې د کار مقصد دا دی چې د برتانیې په نظامي قواو کې د 2000 عسکرو کمبود پوره شي. هغه وایي دا چې معلومیږي چې په هغه اندازه خلک برانه شي لکه څنګه چې پخوا براتلل، دغه کمبود سم په خپل حال پاتې دی. موږ دې ته ضرورت لرو چې په سرعت دغه کمبود پوره کړو او د هغې د پوره کول دپاره ښه لار دا ده چې د مشترک المنافع ملکونه خلک استخدام شي. پخوا داسې اصول وو چې د مشترک المنافع د ملکونو هغو اتباعو د برطانیې په نظامي قواو کې د شمولیت حق درلود چې کم تر کمه یې په برطانیې کې 15 کاله عمر تیر کړی وي. اوس دغه په برطانیې کې د ژوند مسله مطرح نه ده او د برطانیې نظامي قواوې امید لري چې هر کال به 1350 تنه اضافي عسکر هم استخدام کړي. په برطانیې کې د پخوانیو عسکرو سره د مرستې د یوې ټولنې مشر هو مل رای چې د مشترک المنافع د هغو عسکرو سره مرستې هم کړې دي چې د برطانیې د تابعیت دپاره درخواست یې ورکړی وي. هغه وایي
Under the old system, and I really do hope this has been picked up,
زه امید لرم چې په دې برخه کې د پخوانی سیستم اصول باید مراعت نشي. که تاسو امتیازات ته لارونه لرئ، د کار کولو حق هم د کلونو د کلونو د فارونه لرئ، نو زما مشوره هغو کسانو ته چې د مشترک المنافع ملکونه د برطانیې په نظامي قواو کې شاملېږي دا ده چې باید دغه مسله په اول سر کې حل کړي. باید تر اخره پورې انتظارونه باسي، ځکه چې بیا به ډیر وخت وغواړي. د برطانیې د دفاع وزارت امریکا غږ ته ویلي چې په برطانیې کې د تابعیت په اصول کې کوم فرق نه دی راغلی، او په نظامي قواو کې د مشترک المنافع د خلکو دغه ټول استخدام به هم د تابعیت په برخه کې د پخوانیو اصولو مراعات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، وال سټریټ ژورنال لیکلی دی چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې د افغانستان د حکومت څخه وغواړي چې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډوي چې اول د سولې خبرې وسی. خو جمهور رئیس غنی ویلي انتخابات نه ځنډوه. ډاکټر عبدالله ویلي سوله او انتخابات دوه جلا مسالې دي. نو د جنګونو د بندېدو او د سولې لپاره کومه لاره بهتره ده؟ د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم داسې وایي:
زه په دې نظر یم چې دغه ډیموکراتیکي پروسې باید مختل شي، چارې د خپل مهالویش مطابق مختلال شي. که هغه ټاکنې دي د ولسمشرۍ، که هغه د ولسي جرګې او که هغه د ولایتي شوراګانو، لیکن موږ عملا د مخالفینو سره په جګړه کې یو. او اوس څرک لګېږي چې د امریکا حکومت غواړي چې واقعا د سولې په پروسه کې د طالبانو سره دخیل شي او په دې لړ کې ډېرې ناستې ولاړې شوي. په داسې حالت کې چې داسې دومره یو غټه کتله چې د افغانستان حکومت سره په جګړه کې دی او د افغانستان ټول نظام یې بې ثباتۍ سره مخامخ کړی دی، د دوی سره که داسې مذاکرات کوي نو اساسي بحث همدا دی چې دوی ته اجازه ورکوي چې د جګړه ییز سیاست نه د سولې سیاست خپل کړي. دوی راشي د ډیموکراتیکو پروس له لارې خپلو ایډیالوژیکو موخو ته د رسېدو هڅه کوي. په داسې حالت کې بیا زه فکر کوم ضرور به وي چې طالبانو ته یو چانس ورکړل شي. تاسې خپله فکر وکړئ که چېرې دوی موافقه کوي د افغانستان حکومت سره او ولس سره او د باندنیو هیوادونو سره په ځانګړي ډول امریکې سره چې سوله کوي، نو دوی به وایي چې موږ سیاست ته بېرته راځو، موږ کوم چانس لرو؟ پنځه کاله باید منتظر پاتې شو چې بله دوره ولسمشري ټاکنې بیا موږ ګډون وکړو، د ولسي جرګې د ټاکنو نام پاتې شو. نو دې حالت ته په کتو ایدیال کار نه دی، اما د ضرورت په بنا باندې زه په دې نظر اوسېږم چې که چېرې دلته واقعا د سولې کوم بحث موجود وي او پرمختګونه شوي. یو شی د یادونې وړ دی، دلته د ملتیا نه شتون له کبله موږ او تاسې حقیقي معلومات نه لرو، خو که چېرې داسې پرمختګونه شوي چې ډېر ځانګړي وي، په داسې حالت کې زه به ملاتړی اوسېږم چې ټاکنې دې وځنډول شي.
ځینې وایي چې د انتخاباتو مسله بېله ده، او که داسې وشي چې انتخابات وځنډول شي او د سولې خبرې مخې ته لاړ شي، د طالبانو سره خبرې وشي، دا د دغه موجوده حکومت قانونیت او مشروعیت نقص کوي. دغه حکومت چې موجود دی په افغانستان کې، دا د ملي یووالي حکومت، دا هم د امریکا په مرستې او همکارۍ باندې راغلی دی. که د دې حکومت ملامتي دا دومره عمر په امریکې واچول شوه، نو اوس که امریکا په دې باندې غور کوي چې باید سوله وشي او انتخابات وځنډول شي، نو څه فکر کوي؟ ولس به دا ونه مني؟ ځکه جمهور رئیس ویلي دی چې موږ د طالبانو سره د سولې د خبرې لپاره د اجماع له لارې مخې ته ځو.
ګوري، څوک چې وایي چې ټاکنې او د سولې بهیر سره دوه بېلابېلې
مسالې
دي، زه فکر کوم دلته موږ اشتباه کوو. خپله د سولې پروسه سیاسي پروسه ده. تاسې یو جنګي ډلې سره په مذاکره کې استه یو هغه ته دعوت ورکوي چې راځي د صحیح سیاسي بهیر برخه وګرځيږي، او د تاوتریخوالي په ځای د رایو لاره، د مرمۍ په ځای د خلکو د رایو پر مټ باندې د خپل ایدیالوژیکو موخو پالنه وکړي. نو بلا انده سیاسي بهیر ده بل شکه که تاسې ټاکنې ځنډوي، نو د اساسي قانون نقص دی کې خو هیڅ بحث نشته. لیکن د اساسي قانون نقص دا لومړی دل نه دی چې په دې هیواد کې کیږي. موږ په 2014 کې چې کوم د ملي وحدت حکومت تر لاندې یو جوړجاړی وکړو، دا غي په مرسته باندې مو په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت یو ګډ حکومت د دوه کاندیدانو ترمنځ جوړ کړ. دغه قانون اساسي کې چیرته شتون لري؟ یا د ولسی جرګې ټاکنې درې نیم کاله په دې نامه باندې وځنډول شوې چې موږ انتخاباتي اصلاحات کوو؟ اصلاحات خو نه شو، خو په ولسی جرګې د خپل دورې نه تقریبا درې کاله یا درې نیم کاله اضافه کار وکړو. نو د قانون اساسي نقص خو دی، اما د سولې بهیر دومره مهم بهیر دی. تاسو وګورئ 28,000 نه پورته کسان په تیرو څلورو کلونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا صرف د یو اړخ زیان درته ویل شوی. دلته چې ولس څومره قربانی ورکړي، دلته چې د مخالفینو په ډله کې همدا افغانان دي چې وژل کېږي، که هغه تاسو حساب کړئ نو په ټوله کې د دومره انسانانو وژنې مخنیوی که وشي او که را روانو څلورو کلونو کې موږ همدا کار وکړی شو چې په دې ملک کې د وینې تویدل بند شي، نو زه فکر کوم دومره نقصونه مو چې کړي یو دي په نور هم د پاسه وي، دا به دومره غټ تاوان نه وي. یوه خبره کول غواړم، سره د افغانستان اوسنی حکومت په لومړي سر کې د افغان ولس په رایه باندې راغلی و. بلا شکه چې امریکا د افغانستان حکومت سره مرستې کوي، هغه مالی دي، سیاسي دي، اما ولس تاسو ولیدل چې سره د ټولو خطرونو راووت او رایه ورکړه. دا وروسته بیا د افغانستان سیاسیون یو چې د خپلو سیاسي هوسونو د اشباع لپاره د افغانستان د ولس قربانۍ او سرښندنې څخه صرف نظر وکړو او سیاسي معاملو خواته لاړل. نو بنان راځئ چې په دې باندې ټینګار وکړو چې دا د افغانستان د ولس په رایه باندې جوړ حکومت و چې سیاسیونو هغه اراده باندې معامله وکړه.
ډېر تشکر مشتاق رحیم صاحب، کور دې ودان.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین په نوم وسله والا ډله د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړه او سخت بندیزونه پر ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د حزب الله وسلواله ډله د ایران په ملاتړ هر وخت د منځنۍ ختیځ ثبات په خطر کې اچوي. د آشنا تلویزیون رپورت په دې اړه کې دی.
امریکا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ له خونړۍ نښتې وروسته د حزب الله پر غړو د نویو بندیزونو اعلان وکړ. وسلوالو له غزې د اسرائیلو په طرف سلګونه راکټونه وویشتل، لږ تر لږه یو کس یې وواژه او ګڼ خلک یې زخمیان کړل. د اسرائیلو په بمباریو کې بیا کو فلسطینیان وژل شوي او د حماس ډلې ګڼې ودانۍ ویجاړې شوي دي. اوس دواړو خواوو پر اوربند سلا کړې ده. اسرائیلیان له اوربند راضي نه دي او د وسلوالو ډلو د ځپلو مطالبه کوي، خو فلسطینیان له اوربند خوښ دي او دا معامله د حماس ډلې بریا بولي. امریکا ایران تورنوی چې په سیمه کې یاغیانو ته وسلې، روزنه او مالی امکانات برابروي.
اجازه راکړئ چې ځینې ارقام تاسو درکړم. ایران د لبنان پر حزب الله ډلې د کال 100 میلیون ډالر مصرفوي، د حماس په شمول 100 میلیون ډالر نورو فلسطینی ډلو ته ورکوي. له نورو ډلو سره چې د ایران مرسته حساب کړئ نو مجموعي مبلغ په کال کې نږدې 1 میلیارډ ډالر ته رسیږي.
امریکایي چارواکي وایي چې د ایران په ملاتړ حزب الله ډلې د وسلو قوي زیرمې جوړې کړې او په منځني ختیځ کې ثبات ټاکنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې که څوک ورته د حماس د یو او د حزب الله د دوو رهبرانو د ځای ځایګي په هکله معلومات ورکړل، 15 میلیونه ډالر انعام ورکوي.
سالی الروری د حماس د سیاسي بیرو مرستیال او د حماس د پاوځ له بنسټ ایښودونکو څخه دی. الروری مالی امکانات برابر کړ او په لویدیځ غاړه کې د حماس د پوځي عملیاتو رهبری وکړه. هغه په ګڼو ترهګریزو بریدونو، تختونو او برمتکولو کې لاس لري.
باور دی چې الروری په لبنان کې اوسیږي. امریکا د حزب الله پر دوه غړو خلیل یوسف حرب او حیتم علي تباتوي هم انعامونه ایښي دي. دارنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین ډله د نړیوالو ترهګرو په لست کې شامله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حزب الله د ایران په ملاتړ له 2015 کال را په دې خوا د فلسطین په خاوره کې فعالیت کوي. په عین وخت کې د امریکا د خزانه داری وزارت پرون په عراق کې د فعالیتونو له کبله د حزب الله د ډلې څلور غړي د نړیوالو ترهګرو په لست کې شامل کړل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.